درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان ډایور په حواله لیکلي، د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یوه افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له هغې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. امریکا د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په برید کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو. د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبې د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي، افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو پرتله ښې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 130 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویشت اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر یې لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ماته خوړلې وه. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ. سیف د چلډرن مؤسسه وایي په سژني ژمي کې به ډېر افغان ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ شي.
یو ټیم چې وګورو بس بل ټیم ترک نه لګي، دا د ورځې ورځ کې واړه په نه راځي او مشکل او ډوډۍ نشته.
ولې نن سبا ډېر ماشومان خپل وخت په موبایل او خواله رسنیو تیروي؟
دته نه پارک شته، مې مسته ځان شته او نور شیان هم نش کولای مونږه.
نو دا سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
د خوست ښار په ختیځ کې پر یو شمیر پروژو کار پیل شوی دی.
دیار له 100 متر طول مجموعي دي سرک ده او شپږ 100 متر لختي لري.
د افغانستان د ختیځ د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 128 میلیون ډالر پکار دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په سرجنی شمی کې به په افغانستان کې له درو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. د سازمان ویلي دا د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی شي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په وینا د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. یو شمیر بېوزله افغانان وایي له سختې بیکاری سره مخامخ دي او انکلې ماشومان د شپې له لوري په لوږه ویدي شي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړي چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د دسمبر په 14مه خپور کړي ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی خي او دا حالت د دې سرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2024 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه و. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 13% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکمه کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاریږي او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8 زره پورې ماشومان او میندې چې اوس یې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بې وزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې له لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبره د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي.
یو شلو په مکړي دی، یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د دې ورځ کې وړ پناره کړي او مشکي او ډوډۍ نشته او ولم ګران دی غوړم ګران دی چې هغه پور ته مونږه دا ته پور وسنه لا شته پر مخ.
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ما شومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړي، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو ما هیڅ ونه خوړل او په نه هر ویده شوم
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروسه په دې هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د غراز روان دسمبر په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغېز زیلاند راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپل کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15 لک نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شپه رافان ماشومان وای د بل مصروفیت د نشټوالې له عمله ګرځنده تلیفونونو کې بوخت دی او ټولنیز رسنۍ کاروي. ځینې کورنۍ هم دا خبره کوي، خو د ماشوم روزنې د برخي پوهان وی له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو. د دوی په وینا لګرزنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د ماشومانو ډیره استفاده ورته رواني او زهني جسمي شوونیز ټولنیز او اخلاقي او حتی امنیتي ستونزې پېښول شي چې باید کورنۍ ورته متوجي ووسی. جزئیات په دې راپور کې.
जी नहीं जमा कितने हो गए? 500 रुपए।
ګرځنده ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت اوان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور می شون تاسو سوشل میډیا استفاده کړئ.
د کارتینو سیمه اوسیدونکو 14 کلن مبشر هم ازادي رادیو ته هم دا خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مسته ځایان شته او نور شیان هم نشي کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکو د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره لدی چې د پوهیږي چې د ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما د طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي، خو پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبوره سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومان ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع مني، وای له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ټلې فروزانه میډیا ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی من دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کولای سی ما شما با انزرگره بخت کری پرنگونو او تواشرینو چی پا دی سرایه هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لامل لکیگی دا غشان دا کیسو او ترانو ویل ورتا هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشن.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د 4 ورځې مخکې د دسمبر په 10 له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشو الماری کې مویخې دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفې پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، اې دې شي مخنیوي پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اسټرالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د ډبرو سکرو فابریکو او کاروبارونو ته سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کالني ډول له 3 تر 5 میلیون ټنه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کارپوهان وایي سږ کال د نورو کلونو خلاف په افغانستان کې دننه د ډبرو سکاره پریمانه دي او به یې هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیده د برو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د مصادر کوونکو لپاره مشکلات دي، او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې پاپریکې چې ویدیو ټوله د افغانستان په زوالو شوې ده، او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومي چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي، او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي، او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنې اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنې زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکس پانه خبر کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو نوې ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره څه باندې 128 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري چمتو شوې چې نتیجه یې د سه شنبه په ورځ په یوه راپور کې خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلي بیاوی لا هم بیړنیو مرستو سرپناه ته اړتیا لري. د زلزلې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت سخت وځپه. لسګونه زره خلک بې کوره کړل، بې شمېره کورونه ویجاړ کړل او سلګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 نیټې د زلزلې یو شمېر زیانمن وایي. ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سونتوکو او د ژمنۍ جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلي کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یخ شوه او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ له امله د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو 90% خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوې دي. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي تر څو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اگست په 1 درختر په کچ شپک درجه زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې لمخې 1992 کسان پکې مړ شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپنا کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره په لوړو سیمو کې د سرپنا او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلي کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دی له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3 د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپنا او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د خوست ښار په ختیځ کې د ښاروالۍ لخوا د کابو 9.5 میلیون افغانیو په لګښت د سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژې د کار په پیلېدو خوشي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو د خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلې خواته د خوست ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د خلکو لپاره د اسانتیاو کارموندنې د فرصتونو د ډېرولو هڅې کوي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس په کې ګڼې لوړ پوړیزې ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پات شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملی چارې پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتدا ولې دره تقریبا 2 برخې لري. دغه یوه د لختې دو متصل ور سره سرک هم جوړیږي، 150 متره طول مجموعي د سرک ده او 25 متره لختې لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه 9.5 میلیونه ده، د 6 میاشتو موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 14 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو د ته به جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېر خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېر پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالي ګو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د منډلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری ویل
نو الله تعالی امید انشاءالله د ټول کارونو به سر ته رسیږي او د ولس او د خصوصیت لپاره خو پوره کړی اطمینان دی چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خر شوخاش پګلسی زیولاندې په وړه محدوده کې د لګو خلکو لپاره نقشه شوی چې ورسته د ارتیا په ډیرو دو قرار قرار پسې د خار استوګنیزي سیمه ګړي شوی او په سوداګری سیمو بدلیږي. دا چې خوست خر د نقشې نظر په خوانی دی نو د لارو د اوبو کانالونو خاري خدماتونو د مخابراتو او انټرنیټ په غزونه او نورو برخو کې بنسټیز رغونی ته اړتیا لري چې اوس ور باندې د دې اسانتیاو د برابرولو په خاطر په پړاویز ډول په بیلابیلو برخو کې پروژې پلیکیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې